السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے
فضل دا انگلستان دا انصار اللہ دا مجلس سالانہ اجتماع شروع کی گئی لگیا دا او پا دا غا حوالا ز دا انصار پام دا یو دیر اہم او بنیادی سیس طرف تا در زوال غرم او آغا دے مونز مونز پا ہر مومن فرض دے خود سلیخت کالو دا عمر نپس کله چې دا احساس پکار دی چې مخکې نه زیات پیدا شي چې زما د عمر هر ورځ چې زیاتیږي نو د ژوند ورځې مې کمیږي لګیا دي، نو په داسې حالت کې د خدای پاک عبادت او د مونځ طرف ته زیات پام جوړېدل پکار دی چې هغه وخت ډېره په تیزه را روان دی چې زه به د خدای پاک مخې ته حاضر شم او هلته به زما د هر عمل حساب کتاب کیږي. نو په داسې حالت کې د یو مؤمن او د هر هغه تن چې د مرګ نه پس چې کم ژوند دی او د آخرت په ورځ ایمان لري فکر کول پکار دی چې مونږ د خدای پاک حقونه هم پوره کوو او د هغه د بندګانو حقونه هم پوره کوو، او په داسې حالت کې د خدای پاک مخې ته حاضر شو چې د خپل کوشش مطابق د حقونه پوره کوو لګیا یو د مونځ د کولو طرف ته. کله چې هم خدای پاک پام ګرځولی دی نو دې طرف ته پام ګرځولی دی چې په مونځ کې باقاعدګي هم پکار ده، ټول مونځونه په وخت پکار دی چې وشي، او دا سره د جمع هم کول پکار دی. د مونځ د قیام حکم دی او د مونځ د قیامولو مطلب عمده دی چې مونځ د په وخت وکړی شي او سره د جمع دې وکړی شي. خو مونږ دا ګورو او انصار الله والا به هم په خپلو رپورټونو کې جایزه باخلي او جایزه اخیستل پکار ته هوی ده چې باوجود له دې چې د انصار عمر سنجیدګۍ او یو پوخ عمر دی، دوی د سره د جمع مصرف ته هغه شان پام نه لري چې کم پکار دی. نو انصار الله ته په خاص طور د ټولو نه زیات د دغه خبرې طرف ته پام کول پکار دی چې د هغوی هر ممبر دی د سره د جمع مز عادي وي، بلکې هر نصر ته پخپله خپله جایزه اخیستل پکار ده او کوشش کول پکار دی چې هغوی دی د سره د جمع د مز عادت لري او د بیماری او د مزدورۍ نه علاوه د سره د جمع د مونځ کولو انتهایي کوشش کول پکار دی. او که جغت جومات یا نما سینټر نشته نو د علاقې یو څو خلک دی په یو کور کې جمع شي او جب ہم اس دیو کی جب ہم اس کا ولی شیو کا دا سہولت ہم نہ لے رہے دا کور خلق دے راغون شیو سر دا جب ہم اس دیو کی او پا دے و ماشمانو تا او ظلمی علکانو تا بہم دا موز او دا سر دا جب دا موز دا اہمیت احساس اوشے نو انصار اللہ پا حقیقی رنگ کی انصار اللہ مل جوڑی دیشی چکلا دا خدای پاک دا دین دا قائم ولو او پا آغے باند پا خپل ہم عمل کولو او پا نور باند ہم عمل کولو کی دوی خپل کردار اولو بی او که دا خدای پاک پیدا چی دا انسان دا پیدایش مقصد دا پا آغے عمل نکی لگیا دی او دا چا چی دوی نگرانان جوڑ کر شوی دی پا آغوی ہم دوی عمل نکی یا کوشش دل پارا نکی او خپل نمونے نوران دکی لگیا دی بیا صرف تش د نامی انصار اللہ دی نن سبا نن جنگ د تورو او د تیرونو نه دی روان چرته چې د مددگارانو وجت دی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام خو فرمایلی دی چې زمونږ د غالبېدو لپاره وسله به دعا ده. زمونږ د غالبېدو وسله دعا ده. زمون د غلبې لپاره وسله دعا ده. نو انصار الله جوړېدو لپاره دغه د دعا وسله استعمالول پکار دی. دې لپاره ضروري ده چې د خدای پاک د خودلې طریقې مطابق دې دا وسله استعمال کړی شي. او دا به الګ کېږي چې کله او چې کله دا وي نو الګ به بیا مونږ د مسیح موعود علیه السلام د بیعت حق به هم سم پوره کوونکي یو. ګینې هغوی خو بار بار دا فرمایلی دي چې که زما په خبرې که زما خبرې نه منئ او په ځان کې پاکې تبدیلۍ نه پیدا کوئ او د خپلو عبادتونو حق نه پوره کوئ نو بیا زما بیت ته د راتلو څه فایده نشته. نو هر نثر ته په خاص طور خپلې جایزې اخیستل پکار دي چې تر کومه حده هغه د مونځ پابندي کوي تر کومه حده پورې هغوی خپله نمونه د خپلو ماشومانو مخې ته وړاندې کوي لګیا دي او د هغوی د مونځونو حالت او کیفیت څه دی. آیا صرف یو فرض او یو بار گڑی ہوئی دا منسونہ ہو کئی یا پا حقیقت کیا ہوئی دا خدای پاک دا رضا ترلا سکو اللہ پارا دا ہر سکے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام دا منز اہمیت دا دے فرضیت دا دے حکمت دا دے دا کول و طریقہ دا دے مقصد دا دے فلسفہ او دا دے چکم مختون دی دا غی فلسفہ فرض پا دا غا موضوع په مختلفو طریقو هغوی بار بار په مختلفو موقعو په مختلفو ځایونو کې پام ګرځولی دی. د هغوی ځینې ارشادات به دا وخت زه وړاندې کوم چې د مونځ په اهمیت او په حکمت رڼا غورځوي. مونځونه په باقاعدګۍ او سره د التزام کولو باره کې هغوی نصیحت فرمایي یو ځای کې او فرمایي چې په یو موقع په یو مجلس کې چې مونځونه باقاعده په التزام کوي. فرمایي چې ځینې خلک صرف عمده یو وخت مونځ کوي او هغوی دې یاد لري چې مونځونه نه معاف کیږي ان تر دې چې پیغمبرانو ته هم نه دي معاف شوي. په یو حدیث کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم له یو نوی جماعت راغلو او هغوی د مونځ نه معافي غوښته. نو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وفرمایل چې په کوم مذهب کې چې عمل نشته هغه هیڅ مذهب نه دی. نو ځکه دا خبره ښه یاد لري او د خدای پاک د احکاماتو مطابق خپل عملونه جوړ کړي. خدای پاک فرمایي چې د خدای پاک په نشانونو کې یو نشان دا هم دی چې آسمان او ځمکه د هغه په امر قائم پاتې کېدای شي. که د خدای پاک مرضی وي نو مله ځمکه او آسمان قائم دي ګینی نه شي قائم دی. فرمایي چې ځینې وخت هغه خلک چې طبیعتونه یې د طبیعتو طرف ته میل دي هغوی دا وایي چې نیچری مذهب د اتباع قابل دی ځکه چې که د صحت د حفاظت په اصولونو عمل ونه کړی شي نو په تقوا او طهارت د تقوا د طهارت به څه فایده وي. خپلې فلسفې خلکو جوړې کړې دي. نو یې فرمایي چې واضح دي شي چې د خدای پاک نشانونو کې یو نشانده هم دی چې ځینې وخت داروګان بیکاره شي، او د صحت حفاظت چې کوم اسباب دي هغه هیڅ نشي پکاره دی، او نه څه دارو کار کوي او نه څه حاضق طبیب پکارېږي، خو که د خدای پاک امر وي نو الټه هم سیده شي. نو ځکه دې لپاره ضروري ده چې د خدای پاک سره د تعلق پیدا کړی شي، او د دې بهتري نظریه د هغه عبادت دی، او په عبادتونو کې باید مونځ کول د دې بهتري نظریه ده. بیا د مونځ حقیقت او اهمیت او انسان لپاره د دې ضرورت او د مونځ کیفیت پکار دی، د دغو خبرو وضاحت هغوی فرمایي په یو موقع فرمایي چې مونځ څه دی. فرمایي چې دا خاص دعا ده، خو خلک د بچیانو محصول ګڼي. کم عقل خلک دومره نه پوهیږي چې خدای پاک د دغو خبرو سره حاجت لري، د هغه ذاتي غنا د دغې خبرې سره حاجت لري چې انسان د دعا تسبیح او په تحلیل کې مصروفه وي، بلکې په دې کې خو د انسان خپله فایده ده، ځکه چې هغه په دغه طریقه خپل مطلب بیا مومي. د مونځونو په ذریعه چې کوم د هغه جتونه دي هغه پوره کیږي، د هغه چې کوم د ژوند مقصد دی هغه پوره کیږي، هغه خپل مطلب ته ورسېږي. نو فرمایي چې دا چې زه ګورم نو ډېر افسوس راته کیږي چې نن سبا عبادت او تقوا او دینداری سره څوک مینه نه لري. د دې وجه یو عام زهرجن اثر د رسم دی، او په دغه وجه د خدای پاک مینه سړېږي لګیا ده، او په عبادت کې چې کوم قسم خوند پکار دی هغه خوند چل هغه نه ورکوي. نو فرمایي چې په دنیا کې یو څیز هم داسې نه چې پکې یو خاص لذت او یو خاص خوند خدای پاک نه وي ایښی، په هر څیز کې خوند ایښی دی. او په دې څیزونو کې انسان یو خاص خوند محسوسوي. نو فرمایي لکه څنګه چې یو بیمار وي هغه که یو ډېر ښه سیزن وي او ښه ذایقه لري هغه سیز، خو بیمار له خوند نه ورکوي او هغه تریخ ګڼي او یا پیکی ګڼي، د مریضانو د خولې خوند خراب وي نو هیڅ په خوند نه پوهیږي. اکثر مریضانو کې موږ دا ګورو. فرمایي چې همدغه شان هغه خلک چې د خدای پاک عبادت کې خوند نه بیا مومي، نو هغوی ته د خپلې بیمارۍ فکر کول پکار دی. چاله چې خوند نه ورکوي مونځ، نو مطلب یې دا دی چې هغه بیمار دی، ځکه چې لکه څنګه چې ما وسوی چې دنیا کې یو څیز هم داسې نه وي چې خدای پاک پکې خوند نه وي ایښی. خدای پاک چې انسانان د عبادت لپاره پیدا کړي دي، نو بیا څه وجه ده چې په دغه عبادت کې به هغه لذت او سرور نه وي ایښی؟ لذت او سرور خو شته، خو پکار ده چې دینه دا خوند ترلاسه کوونکي د هم څوک وي. خدای پاک فرمایي چې ما خلقت الجن والانس ليعبدون، اوس چې انسان یې پیدا کړی عبادت لپاره دی، نو بیا ضروري ده چې په عبادت کې د لذت او سرور د اعلی درجې وي. د اعلی درجې لذت او سرور هم پکار دی بیا په عبادت کې. ګینی خدای پاک کس نه دی، نو خدای پاک بیا صرف پیدا کړ دی، اوس مقصد یې نشته، د دې اس فائدې نشته، سرور نه لري. نو انسان بیا څنګه دا کار کولی شي؟ فرمایي دغه خبره موږ د خپل د هر ورځې مشاهده او تجربې نه هم په دې خبره موږ ښه پوهېدی شو، لکه څنګه چې غله ده یا ټول څومره د خوراک څښاک څیزونه دي د انسان لپاره پیدا شوي دي، نو آیا په دغو څیزونو کې انسان یو خوند یو لذت نه بیا مومي؟ آیا د دغه خوند او د مزې احساس لپاره د هغې په خوله کې ژبه موجوده نه ده؟ او آیا د ښایسته څیزونه چې دا ګوري، که نباتات دي یا جمادات دي، بوټي دي، میوې دي، غرونه دي، ښایسته څیزونه دي، څاروي دي، حیوانات دي، انسان چې دې ته ګوري نو خوند ترې نه اخلي؟ یقینا د دوی نه لطف اندوزه کیږي. نو فرمایي چې د کم ښکلي اوازونه چې زړه پرې خوشحالېږي، د هغه نه دی سماتونه نه محسوس کیږي. نو بیا څه دلیل نور هم د دغه خبرې د اثبات لپاره پکار دی چې د چا پکار دی چې په عبادت کې هم چې عبادت کې سخون نشته. خدای پاک فرمایي چې ما ښځه او سړی جوړه پیدا کړې دي، او سړی له مې رغبت ورکړې دی، اوس په دې کې هم زبردستي نشته، بلکې یو خوند دی پکې ښودلی دی. که صرف توالد و تناسل مقصود بذات وي، نو بیا مطلب نه شو پوره کېدی. نو فرمایي چې تاسو په دې خبره ښه پوه شئ چې عبادت هم څه بار یا څه محصول نه دی، په دې کې هم یو لذت او یو سرور شته، او دا لذت و سرور د دنیا د ټولو لذتونو د نفس د ټولو خوندونو نه بالا او بلند دی. فرمایي لکه څنګه چې یو بیمار دی، یو ډېر ښه او د ښه ذایقه لرونکی غذا د لذت نه محرومه وي، عمدغه شان بالکل عمدغه شان هغه بدبخته انسان دی چې د خدای پاک د عبادت نه خوند نه اخلي. نو دا د انسان کمزوري ده، او د منځونو طرف ته پام نه کول دي، او د خدای پاک د فضل نه محرومېدل دي چې انسان له لمونځ خوند نه ورکوي. نو زموږ خلکو کې چې څوک هم داسې دي، هغوی ته فکر کول پکار دی. بیا حقیقي لمونځ کم قسمه وي، څنګه پکار دی چې وي د دغه خبرې وضاحت کې هغوی فرمایي چې یاد لري لمونځ یو داسې څیز دی چې په هغې باندې دنیا هم ښایسته کېږي او دین هم. خو اکثر خلک چې لمونځ کوي، نو لمونځ په هغوی باندې لعنت وایي، لکه څنګه چې خدای پاک فرمایي چې فویلو للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، یعنی لعنت دی په هغو لمونځ ګزارو باندې چې د لمونځ د حقیقت نه بیا خبره وي. فرمایي چې لمونځ خو هغه څیز دی چې انسان چې دا کوي، نو د هر قسمه بدعملۍ نه او د بې حیایۍ نه په بچ شي. دغه شان لمونځ کول د انسان په خپل اختیار کې نه وي، او دا طریقه د خدای پاک په مرسته او د خدای پاک د مدد نه بغیر نه شي ترلاسه کېدی. او تر څو چې انسان په دعاګانو کې بوخت نه شي، دغه شان خشوع خضوع نه شي پیدا کېدی. د لمونځ کولو لپاره، دا مقام ترلاسه کولو لپاره، که یو خوا د ټولو بدونه د بچ کېدو لپاره د یو کوشش ضرورت دی، د خدای پاک د فضل د ترلاسه کولو ضرورت دی، نو دې لپاره خشوع خضوع ضروري دی. او دې لپاره پکار دي ستاسو ورځ او ستاسو شپه دی، یعنی د ستاسو شپې او ستاسو د ورځې یو لحظه هم د دعاګانو نه خالي نه ده پکار. نو د لمونځ خوند او سرور ترلاسه کولو لپاره د خدای پاک د فضل د ترلاسه کولو ضرورت دی، او د خدای پاک فضل غوښتلو لپاره بیا هم د هغه مخې ته د ټیټېدو ضرورت دی. او انسان چې ګرځي را ګرځي، نو د ذکر هغه وخت هم د ذکر ضرورت دی، او د خوشو د غوښتو ضرورت دی. دا حالت چې انسان پیدا کړي، نو بیا لمونځونو کې خوند هم راشي. بیا لمونځ کې د خوند نه راتلو وجه او د دې علاج هغوی بیانوي، چې زه دا ګورم چې خلک د لمونځونو نه غافل دي او ناراسته غافلان او ناراسته کېږي، دې لپاره چې هغوی په د هغه خوند او د سرور نه خبر نه دي چې خدای پاک په لمونځ کې ایښی دی. او ډېره لویه وجه د دې هم دا ده چې بیا په ډېره لویه وجه د دې هم دا ده او بیا په ښارونو په کلو کې خو نور هم ناراستي او غفلت وي. کمې آبادۍ دي، آبادو ځایونو خلک دي، مصروفه وي زیات، نو هغوی زیات ناراسته وي د خپلو د کارونو په وجه. او فرمایي چې 50 برخه هم په پوره په مستعده او په رښتونې مینه د خپل حقیقي مولا مخې ته سر نه ټیټوي. بیا سوال همدا پیدا کېږي چې دوی ولې د هغه خوند خبر نه دي، او ولې هغوی چرته د دغه خوند خبر شوی نه دي. په نورو مذهبونو کې داسې احکام نشته، چې کوم نور مذهبونه دي په هغې کې داسې حکمونه نشته د باقاعدګۍ سره د عبادت. فرمایي چې کله داسې وي چې موږ په خپلو کارونو کې مبتلا یو او ملا بانګ وایي او اورېدل هم نه غواړو، چې خلک په خپل کار کې مبتلا وي او چې ملا بانګ وي نو دی او دل هم نه غواړي او په دې زړه خوږیږي، نو دا خلک ډېر د رحم قابل دي. بانګ وشي خو بانګ ته غوږ نه یخي، د مونځ وخت وشي خو د هغې طرف ته پام نه کوي، دا خلک ډېر د رحم قابل دي. ځینې خلک چېرته چې دا مجلس و چېرته چې هغوی دا خبره کوله، فرمایي چې دلته هم ډېر خلک داسې چې دکانونه ګوري نو جوماتونو لاندې دي، خو چېرې هم دوی مونځ له نه دي تللي. فرمایي چې نو زه دا ویل غواړم چې خدای پاک نه ډېر په سوز او په جوش دا دعا غوښتل پکار ده، چې لکه څنګه چې د میوو د نورو سیزونو قسمه قسم لذتونه دې راکړی دي، نو یو ځل د مونځ او د عبادت خوند راته وښایست. انسان چې څه تجربه کړي وي هغه ورته یاد پاتې شي. فرمایي چې کله چې تاسو یو ښایسته تن ته په یو سرور وګورئ نو هغه ښه یاد وي بیا انسان ته، او همداسې که یو بد شکل او یو مکروه حیات لرونکي تنم که وګورئ نو بیا چې سوچ کوئ نو د هغه ټول حالت مجسم مخې ته راشي. نو که څه تعلق نه وي نو بیا څه یادم نه پاتې کیږي. نو بدصورتي وي او که خوبصورتي وي هغه انسان له دې لپاره یاد پاتې شي چې په یو توجه یې ورته کتلی وي، خو که څه تعلق نه وي نو بیا هېڅ فرق ورته نه پرېوځي نه ورته څه یاد پاتې وي. فرمایي همدغه شان د بلمازو مخې ته مونځ هم یو تاوان دی چې ناحقه سهار راپاسې په یخنۍ کې او د چرندام کوي او د ښه د آرام خوب پرېږدي، یو قسمه ډېره قسمه آسایشونه پرېږدي او بیا دا مونځ کول وي. اصل خبره دا چې دوی وزاره لري او دوی نشي پوهېدی په هغه خوند او په هغه راحت چې کم په مونځ کې دی، د هغې نه دوی خبر نه دي چې په مونځ کې کم خوند دی او کم راحت دی. فرمایي چې بیا به په مونځ کې ورته خوند څنګه ترلاسه کیږي؟ فرمایي زه دا ګورم چې یو شرابي او نشه انسان تر څو پورې چې سرور ورته رانه شي نو هغه یو پسې بله پیاله څښي، ان تر دې چې یو قسمه نشه ورباندې راشي. نو یو دانشمند زبرګ انسان لپاره یو دانشمند زبرګ انسان دې نه فایده پورته کولی شي د دغه مثال نه، هغه دا چې هغه په مونځ د دوام خپل کړي، باقاعدگی دې خپله کړي تر څو چې ورله خوند رانه شي، نو مونځونه دې کوي، دعا دې کوي خدای پاک نه چې خدای ماته په مونځ کې هغه خوند هغه سرور راکړه چې په نورو سیزونو کې تا راکړی دی. فرمایي چې دوام دې پیو کړي او کوي دې، ان تر دې چې هغه خوند ورته ترلاسه شي، لکه څنګه چې د شرابي په ذهن کې خوند وي چې ترلاسه کول یې د هغه مقصود بذات وي، نو همدغه شان په ذهن کې د ټولو طاقتونو رجحان دی په مونځ کې د هغه سرور ترلاسه کول شي. ټول قوتونه چې کم دی هغه په دې کې ولګوي چې زه به په مونځ کې هغه سرور ترلاسه کوم، خوند به ترلاسه کوم د مونځ. فرمایي چې بیا په یو خلوص او په جوش کم از کم د هغه نشه یي په شان په اضطراب د پکر دی او دعاو کې چې هغه خوند ترلاسه شي. نو هغوی فرمایي چې زه که دا دعا پیدا شي او یو کرب پیدا شي او اضطراب پیدا شي نو دغه لذت د ترلاسه کولو لپاره، نو فرمایي چې زه بیا رښتیا وایم چې یقینا هغه لذت ورته ترلاسه شي. بیا هغوی فرمایي چې مونځ کولو په وخت کې د هغې چې کومه فایده ده هغه هم د نظر وړاندې ساتل پکار ده. ان الحسنات یوسفن سیئات، فرمایي چې نیکه بدای ځای لیکي خدای پاک فرمایي ده. نو دا حسنات او دا لذتونه دې په زړه کې ساتي او دعا دې کوي چې هغه مونځ چې د صدیقانو د محسنانو مونځ دی هغه دې راته نصیب شي. دا چې فرمایي چې ان الحسنات یوذبن السیئات، یعنی نیکه یا مونځ بدای لري کوي، یا په بل مقام فرمایي چې مونځ د فواحشو د بدونه بچ کوي. او موږ دا ګورو چې ځینې خلک په وجود لدی چې مونځونه کوي بیا هم بدای کوي، نو دې جواب دا دی چې هغوی مونځونه خو کوي خو په روح په راسته نه کوي، نه پکې سرور وي او نه د هغوی په مونځونو کې سرور نه وي، هغوی صرف د رسم او د عادت په طور ډغرې وي، د هغې روح مړ وي. خدای پاک د دغه مونځ نامه حسنات نه دی اخی. او دلته چې کوم د حسنات لفظ د ایښودل شوی دی او د صلات لفظ نه دی ایښودل شوی، باوجود لدی چې باندې مهاغ دین او مچه داده چې د مونز د خوبه او د حسن و جمال طرف ته اشاره وشي چې هغه مونز بدل لري کوي چې په ځان کې د یو صداقت روح لري، هغه مونز بدل لري کوي چې ځان کې د یو صداقت روح لري او د فیض تاثیر پکې موجود وي، هغه مونز یقیناً یقیناً بدل لري کوي. فرمایي چې مونز د ناستې پاسې نامه نه ده، مونز د مغز او د روح هغه دعا ده چې یو لذت او یو سرور ځان کې لري. د مونز روح او مقصد ترلاسه کولو کوشش څنګه پکار دی، دې باره کې هغوی فرمایي چې د مونز چې کوم ارکان دي، قیام د رکوع د سجده د قاده د ټول حالتونه چې کوم دي، د مونز کې دې لپاره ایښودل شوي دي چې د چې هغه مقصد یې ترلاسه کړی شي او هغه روح دې ترلاسه کړی شي. فرمایي چې د مونز ارکان اصل کې روحاني نشستو برخاست دي. انسان د خدای پاک مخې ته ادریگی او قیام هم د خدمتگارانو آداب کی آدابو کې شامل دی. چې کوم خلک خدمتگار وي د چرته د لوی انسان د هغې مخې ته چې ادریږي نو په ادب ادریږي، نو قیام چې کوم دی هغه په موز کې د ادب نښه ده، او رکوع چې کوم دوامه برخه ده نو هغه دا ښیي چې دا لکه تیاری ده د حکم د تعمیل چې څومره سر ورته ټیټوي، او سجده د آداب کمال او د تزلل کمال او د نیستۍ کمال دی چې د عبادت مقصود دی، دا د هغې اظهار کوي. کله چې انسان سجده کوي نو ځان انتهایی د عاجزۍ او د نیستۍ او د تزلل حالت ته راولي، او همدا د عبادت مقصد دی چې زه د خدای پاک مخې ته سر ټیټوم. فرمایي دا چې کوم آداب دي دا خدای پاک د یادګیرنې په طور مقرر کړی دی، او جسم له باطنی طریق باندې برخه ورکولو لپاره دا مقرر کړی شوی دی. لکه څنګه چې په ظاهری طور دا ټول آداب انسان پوره کوي، نو همدغه شان په اندرونی طور په روحاني طور هم همدغه شان دا ټول آداب پوره کول پکار دي. د زړه هم دغه شان قیام او رکوع سجده پکار دی. فرمایي چې دین علاوه د باطنی طریق د اسباب له خاطره یو ظاهري طریق هم ایښودلی شوی دی. اوس که ظاهري طریق کې چې کوم د اندرونی او د باطنی طریق یو عکس دی، صرف د نقال په شان دی، نقلونه وکړی شي، صرف لاسونه متړل، رکوع ته لاړې، سجدې ته لاړې، کښېناستې، دا صرف د نقال په شان ناسته پاسته مو کړه، نو او د یو ډېر درون بوج په شان هم د ځانه د لرې کولو کوشش کوي، نو بیا پخپله وایي چې په دې کې تاسو څنګه خوند بیا منتی شئ، او تر څو چې لذت او سرور تاسو ته نه راغلي نو دې د دغه مزد حقیقت نه تاسو څنګه خبرېدی شئ، څنګه درته ثابتېدی شي، اړو خبرېدی نه شي. که لذت او سرور درله نه دی راغلی نو مزد حقیقت نه شي خبرېدی. فرمایي دا باله کېږي چې کله روح هم د نیستۍ او د تزلل په د کمال په حالت کې د خدای پاک په در پریوزي، نو روح ته هم هغه شان سجده کول پکار ده او د خدای پاک مخې ته پرېوتل پکار دي لکه څنګه چې د انسان جسم سجدې کې پرېوتې وي. او څه چې په خوله وایي انسان نو هغه دی د هغه روح هم وایي، چې کومې خبرې په خوله کې لګیا دی هغه دی د زړه نه د هغه روزي. فرمایي هغه وخت یو سرور او یو نور او یو تسکین ترلاسه کیږي. فرمایي چې زه دا نورم په وضاحت لیکل غواړم چې انسان چې څومره د مرحلو نه تیریږي او انسان جوړیږي، نه یعنی چېرته هغه نطفه وي، بلکې د هغې نه مخکې د نطفې اجزای یعنی د مختلف قسمه چې کوم اغذیه دي او د هغې ساخت او بناوټ، او بیا د نطفې د مختلفو مدارجو نه پس چې بیا ماشوم او بیا ځوان او بوډا په دغه ټولو عالمونو چې کوم په ده باندې په مختلفو وختونو کې تیر شوي وي، که هغه د خدای پاک د ربوبیت معترف شي او هغه ټوله نقشه هر لحظه د دې په ذهن کې موجوده وي، نو هغه دې قابل کیدی شي بیا چې د ربوبیت مخې ته د خپل عبودیت راولي. دا هر څه چې انسان سوچو کې چې زه څنګه پیدا شوم، څنګه د مختلفو مرحلو نه تیر شوم، څنګه زلوی شوم، څنګه خدای پاک زلوی کړم، نو اله بیا هغه په صحیح طریقه د عبودیت حق د یو اب جوړېدو حق انسان سوچ کولی شي او پوره کولی شي. فرمای چې مدعا دار چې په منځ کې لذت او سرور هم د عبودیت او د ربودیت په تعلق پیدا کیږي، تر څو چې انسان سن بالکل مادوم یا د مادوم مشابه ونه ګرځي او بے وقت او بے حقیقت ونه ګڼي، چې د کم چې د ربوبیت ذاتی تقاضا ده، نو دغه فیضان او دغه سورې په دې نشي راتلی. د خدای پاک د فیض نه فائده ترلاسه کول غواړي، نو کامل عبودیت به پیدا کوي. او چې کله فرمایي چې که داسې وي، نو بیا د اعلی درجې لذت ترلاسه کیږي، چې د دې نه زیات لوی بیا بل خوند نشته. په دغه مقام چې د انسان روح ټوله نیستی شي، نو بیا د خدای پاک طرف ته لکه د یوې چینې بهیږي، او د خدای پاک نه علاوه د هر څیز نه د هغه مکمل انقطاع وشي، او د خدای پاک نه علاوه هر بل څیز هغه په مکمل طور خپل تعلق پرېږي، او هغه وخت د خدای پاک مینه په هغه پرېوځي. د دغه اتصال په وخت دغه چې کم د دغو دو جوشونو نه چې کم د بره له طرفه د ربوبیت جوش دی او د لاندې له طرفه د عبودیت جوش دی، یو خاص کیفیت پیدا کیږي. داسې تعلق چې کله پیدا شي، نو د خدای پاک ربوبیت بیا جوش کې راشي، او د انسان عبودیت کې هم یو جوش پیدا کیږي لګي. یو دا دواړه چې کله ملو شي، نو بیا یو خاص کیفیت پیدا کیږي چې نامه صلات ده، او دغه خاص کیفیت نامه صلات ده چې د ربوبیت او د عبودیت په ملایدو پیدا کیږي. نو فرمایي چې دا هغه صلات ده چې سیئات بیخي وسوځي، او دغه شان موز دی چې دغه شان صلات ده چې کله هغه شي چې کله موز داسې شي، نو هغه ټولې بدی ختمیږي، وسوځي، او یو نور او یو ذلا پرېږدي چې د سالک او د لارې ټول خطرات او مشکلات په وخت د یو رڼا یو منور شمع په شان کار کوي، یو بلې شمع په شان کار کوي، او د یو رڼا کار کوي، او هر قسم خس و خاشاک او د هغه د تنده خوړو لپاره چې کم کاڼی وي، هغه د هغه په لاره کې وي، هغې نه خبروي او بچ کوي، او هغه ورته ښکاره شي، هره بدي ورته ښکاره شي. دا هغه حالت دی چې کله ان صلات تنهان الفحشاء والمنکر اطلاق په دې باندې کیږي، ځکه چې د هغه په لاس کې نه، د هغه په زړه کې یو بل ډیوه وي. فرمایي چې دا هغه حالت دی چې کله ان صلات تنهان الفحشاء والمنکر اطلاق په هغه باندې کیږي، چې هغه مونځ چې د فحشا او د ګناهونو نه هغه بچ کوي، د غلطو سیزونو نه بچ کوي، د هغه زړه کې یو ډیوه بلوي. هغه وخت دا په درجه په کامل تزلل په کامل نیستیا په کامل فروتنې او په پوره تات حاصل کی. فرمایي بیا د ګناه خیال څنګه هغه لره راتلی شي، کله چې دا حل وي، نو بیا د ګناه خیال په کې څنګه پیدا کېدی شي، او انکار په هغه کې اډو پیدا کېدی نه شي، ځکه چې د فحاشا طرف ته د هغه نظر اډو اوچتېږي نه. نو داسې لذت او داسې سرور ورته ترلاسه کیږي چې زه نه پوهېږم چې دا څنګه بیان کړم. بیا دغه خبرې وضاحت کې فرمایي چې د یو غیرتمند مومن چې یو غیرتمند مومن په هر حال کې صرف د خدای پاک مخې ته سر ټیټوي او ټیټول پکار دی، او د خدای پاک نه بغیر بل هیڅوک هم د خپلو د امیدونو د توجه مرکز هغه ته نه دي جوړول پکار. او بیا دا خبره هم یاد ساتل پکار ده چې دا مونځ چې په اصل مانو کې مونځ دی، په دعا ترلاسه کیږي، مونځ هم په دعا ترلاسه کیږي. د خدای پاک نه علاوه بل چا د سوال کول دا مؤمن د غیرت بیخي او سخت خلاف خبره ده، ځکه چې دا مرتبه د دعا د خدای پاک لپاره ده چې انسان دې په پوره طور ځان خفیف کی او خدای پاک نه دې سوالونه کی، تر څو چې انسان په پوره طور ځان خفیف نه کی او خدای پاک نه سوالونه کی، هم د هغه نه غواړي، نو یقینا ګڼي چې په حقیقي طور هغه د رښتونی مسلمان او د رښتونی مؤمن نه بلل کېدو مستحق نه دی. د اسلام حقیقت هم دا چې د هغه ټول طاقتونه که اندرونی وي که بیرونی، ټول د خدای پاک پاستانه پرېوتې وي. لکه څنګه چې یو ډېر لوی انجن چې ډېرې پرزې چلی، نو همدغه شان انسان ته هم پکار ده چې خپل هر کار او هر حرکت او سکون دې دغه انجن د طاقت تر لاندې کړي، ځکه چې هغه د خدای پاک د اولویت څنګه قائل دي شي او ځان څنګه د انی وجهت وجه للذي فطر السماوات والارض ویلو په وخت واقعي حنیف کولی شي، لکه څنګه چې په خولی وي نو هماغه شان د هغه طرف ته پکار چې هغه پام هم لري، تر څو چې ستاسو ټوله توجه د خدای پاک طرف ته د کېدو اظهار کوي او ځان د عبادت په وخت تاسو موحد بلی. نو فرمایي چې بیا ټوله توجه هم د هغې طرف ته کېدل پکار ده. فرمایي چې کله داسې حالت وي نو لاره بیا هغه مسلمان دی، بے شکه چې هغه مسلمان دی، یقیناً هغه مسلمان دی، مؤمن دی او حنیف دی. حکم ته چې د خدای پاک نه علاوه غیر الله ته سوال کوي، هلته د هغه طرف ته هم ټیټېږي، نو هغه د یاد لري چې هغه ډېر بدقسمته دی او محرومه دی، او په هغه باندې هغه وخت راتلونکی دی چې هغه به په زبانی او په نمایشي طور به هم د خدای پاک طرف ته نه شي ټیټېدی. فرمایي چې د لمونځ د پرېښودو چې کوم عادت دی او کومه ناراستي ده، نو یوه وجه دا هم ده چې انسان د غیر الله طرف ته چې کله ټیټېږي نو د روح د زړه طاقت د هغه ونې په شان دی چې غاښونه چې که یو خوا ته کړی شي نو بیا د هغه طرف ته بیا هغه لویږي. نو دا یوه ډېره اهمه خبره ده، کله چې انسان لمونځ پرېږدي یا کمزوری ښایي په لمونځ کولو کې ناراستي د ناراستۍ اظهار کوي او د خدای پاک نه بغیر بل باندې انحصار زیات کول شروع کی، نو بیا چې انسان څنګه څنګه لرې کیږي نو د هماغه ونې په شان چې خاخونه یې که یو طرف ته کړی شي نو ورو ورو بیا هغه خاخونه په هغه طرف بیا لویږي. نو فرمایي د خدای پاک طرف نه د هغه په زړه کې یوه سختي او تشدد پیدا شي، هغه د هغه زړه منجمد کی او لکه د کاڼۍ کی، لکه څنګه چې هغه خاخونه د ونې خاخونه چې یو طرف ته ټیټېده نو بیا بل طرف ته هغه نه تاویږي، همدغه شان بیا زړه او روح ورځ تر ورځه د خدای پاک نه لرې کیږي. نو دا یوه ډېره خطرناک او د زړه لرزونکې خبره ده چې انسان چې خدای پاک پرېږدي، ډېره زړه لرزونکې خبره ده چې انسان د خدای پاک پرېږدي او بل نه د سوال وکړي. نو ځکه د لمونځ التزام او پابندي یو ډېر ضروري څیز دی، ځکه دې لپاره چې اول خو د یو پوخ عادت په شان دا قائم شي او د خدای پاک طرف ته د رجوع خیال دی وي، او بیا ورو ورو هغه وخت راشي چې د کلي انقطاع حالت په انسان کې یو نور او یو نور پیدا کړي، هغه د یو لذت وارث شي او بیا د هر څیز نه هغه بیل شي، پرېکړې شي او صرف خدای پاک طرف ته رجوع وي، نو الله بیا انسان ته یو نور ملاویږي او خوند ورته ترلاسه شي. فرمایي زه دا خبره بیا په تاکید کوم، افسوس ده چې زه هغه الفاظ نه لرم چې پکې د غیر الله طرف ته رجوع کولو بدی بیان کړی شم. خلکو له خلک زی او منت یې کوي او خوشامد یې کوي، نو دا خبره د خدای پاک غیرت په جوش کې راولي، ځکه چې دا خو د خلکو مونځ دی او هغه د هغې نه لرې کیږي او هغه لرې وغورځي د ځان نه. او زه په غټو لفظونو کې به دا بیان کوم که دا امر داسې نم دی خو پوهېدو دپاره پوهېدې داسې پرې پوهېدې شي انسان، چې لکه څنګه چې د یو غیرتي سړي غیرت دا تقاضا کوي چې هغه خپله ښځه بل پردي سره په تعلق نه شي کېدی، هماغه شان او که داسې سړی داسې ښځو وګوري بل سره په تعلق باندې نو واجب القتل یې ګڼي، او ځینې وخت داسې وارداتونه هم شي، نو همداسې جوش او غیرت د خدای پاک هم دی. خدای پاک ډېر غیرت لري، عبودیت او دعا خاص د هغه د ذات لپاره دي، نو د هغه مخې ته هغه دا بالکل نه خوښوي چې څوک بل څوک د معبود وګرځولی شي یا هغه ته د معبود ویلی شي. نو یاد لري چې د غیر الله طرف ټیټېدل د خدای پاک نه انسان پرېږي. مونځ او توحید قسم ورته وایي، ځکه چې د توحید عملی اقرار مونځ دی. دا وه بې برکت او بې سوده شي چې کله پکې نیستي او د تزلل روح او حنیف زړه نه وي. بیا مونځ کې د وسوسو د پیدا کېدو وجه بیان فرمایي، چې ځینې خلک دا وایي چې مختلف قسمه وسوسې پیدا کېږي، خیالونه راځي. نو فرمایي چې کم خلک د خدای پاک طرف ته پوره التفات نه لري، هم هغوی ته په مونځ کې وسوسې راځي، ځکه چې یو کېدي چې د یو حاکم مخې ته ولاړ وي نو آیا د هغه زړه کې چېرته څه وسوسه تېرېدی شي؟ فرمایي چې عمده مثال دی چې داسې بیخي نه شي کېدی چې د هغه زړه ته څه خیال راشي، او هغه په پوره تن د حاکم طرف ته متوجه وي او په دغه فکر کې وي چې حاکم بوس ورته څه حکم اوري، او ها وفا د خپل وجود نه بیخي بی خبره وي هم داسې چې پرښتون زړه انسان د خدای پاک طرف ته رجوع لري او پرښتون زړه د هغه پاسترنه پریوزي نو بیا څه مجال لري شیطان چې وسوسې پیدا کړی شي. د مونځ حفاظت ولې پکار دی او مونځ ولې کول پکار دی؟ آیا خدای پاک زموږ د مونځونو څه اجت لري؟ د اکثر خلکو ذهنونو کې دا سوالونه راوچتېږي او نن سبا د دهریت د اثر په وجه راوچتېږي لګیا دي. نو دغه خبره په وضاحت کې هغوی فرمایي چې خدای پاک غني دی، هغه زموږ د عبادتونو ضرورت نه لري بلکې مونږ د هغه ضرورت لرو. فرمایي چې په دې باندې پوهېدل پکار دی چې د مونځ حقیقت د مونځ حفاظت دې لپاره نه کېږي چې خدای پاک د دې اجت لري. خدای پاک زموږ منظورو هېڅ اجت نه لري، هغه غني عن العالمین دی، هغه د هېڅ څیز اجت نه لري، بلکې دې مطلب دا دی چې انسان ضرورت لري. او دا د یو راز خبره ده چې انسان په خپله خپله ښېګڼه غواړي او دې لپاره هغه خدای پاک نه مدد غواړي، ځکه چې دا یوه رښتونې خبره ده چې انسان که خدای پاک سره د انسان خدای پاک سره تعلق جوړېدل حقیقی خیګړه ترلاسه کول دي. او د داسې انسان که ټوله دنیا هم دښمنه شي او د هغې هلاکت غواړي نو بیا هم د هغې څه نه شي ورانولی. او داسې تل لپاره خدای پاک په لکونو کرونو خلک هم داسې انسان لپاره خدای پاک په لکونو په کرونو خلک هم وژلی شي، د هغه یو تن په ځای بیا په لکونو نور خلک فنا کړي. صحابیان څنګه غالب شوي وو؟ د دې وضاحت کې هغوی فرمایي چې د زړونو فتح کولو لپاره د اخلاص په شان بله یوه تورم نشته. هم په داسې خبرو هغه خلک په دنیا غالب شوي وو، صرف په زباني خبرو څه نه شي کېدی. فرمایي چې اوس د خلکو په تندي کې نه نور شته او نه روحانیت شته او نه د معرفت نه څه برخه لري، د موز معرفت نه لري. د موز کولو په وجه چې کم نور ملاویږي هغه نشته، مونځونه هم بوج ګڼل کېږي. فرمایي چې خدای پاک ظالم نه دی، اصل خبره هم دا ده چې د دې په زړونو کې اخلاص نشته. صرف ظاهري عمل چې د رسم د عادت په رنګ کې کېږي د هغې نه هیڅ نه جوړېږي. د خدای پاک فضل دی چې په جومات کې ډېر خلک داسې دي چې په اخلاص مونځونه کوي. دا عمومي حالت هغوی د هغې زمانې بیان فرمایي لګیا دی. نو دا موږ لپاره یو سبق دی او تنبیم ده چې د دغه خبرو خیال ساتي. فرمایي چې په دې نه دا نه دي ګڼل پکار چې د موز تحقیر کوم، او هغه موز چې ذکر یې په قرآن کې دی او هغه معراج دی. نو خو دغه موز چې کوم موز کوي خلک، نو هغې نه دې څوک تپوس کړي چې دوی د سورة فاتحه په معنو پوهېږي. د پنځوسو کالو خلک به تاسو وګوري چې مونځ کوي، خو د مونځ مطلب او حقیقت کتنه تر پوسو کې نو اکثر پکې بې خبره وي. حالانکه هغوی حالانکه د ټول دنیاوي علوم د دغو علومو مخې ته هېڅ حیثیت نه لري. خو دې نه باوجود هم د دنیاوي علومو ترلاسه کولو لپاره خو ښه محنت او زیار کوي دا خلک، او دې طرف ته دومره بې التفاتی لري چې لکه د جنتر منتر په شان دی وایي. او اکثر مسلمانانو کې به تاسو همدا ګورئ. وایي چې زه خو تایم چې دغه خبره زه خو دا خبره هم کوم چې په مونځ کې په خپله ژبه کې دعاګانې کوي، بې شکه په اردو کې، پنجابۍ کې، په انګریزۍ کې، چې چا څه ژبه وي په هغه ژبه کې دعا کوي. خو دا ضروري ده چې د خدای پاک چې کوم کلام دی هغه هم هغه شان به وایي او خپل طرف نه پکې څه دخل مه ورکوي. هغه به هم هغه شان دی وایي او د هغې په معنا باندې به د پوهېدو کوشش کوي. همدغه شان چې کوم مسوره دعاګانې دي هغوی کې هم د هماغې ژبې التزام لري. قرآن او د مسوره دعاګانو نه پس چې څه غواړي خدای پاک نه غوښتی شي او په کومې ژبې کې چې غواړي نه غوښتی شي هغه د ټولو ژبو نه خبر دی، اوري او قبلوي. فرمایي چې که تاسو خپل مونځونه د حلاوت او د ذوق نه ډکول غواړي نو ضروري ده چې په خپله ژبه کې څه نه څه دعاګانې وکړي. خو اکثر دا کتلې شوي دي چې مونځونه خو د مونځونه کې خو دوی ډغرې وي هغه پوره کړي، هغې نه پسته بیا دعاګانې کول شروع کړي. په غیر احمدیانو کې خو همدا رواج دی په اکثرو مسلمانو ملکونو کې چې موږ زر زر وکړي او هغې نه پسته لاس اوچت کړي او دعاګانې شروع کړي. نو فرمایي دا دینه خو دا لګي لکه چې موږ د یو ناحقه محصول دی. که څه اخلاص وي که موږ او که څه اخلاص وي نو هغه د موږ نه پسته وي. دی دن په دې نه پوهېږي چې موږ په خپله د دعا نامه ده چې ډېر په عز او په انکسار او په خلوص او په اضطراب غوښتل کېږي. ډېر لوی عظیم الشان کارونه دي چې کنجی صرف هم دعا ده د خدای پاک د فضل دروازې پر نسلو وړومبی مرحله دعا ده. فرمایي چې مونځ د رسم عدادت په رنګ کې کول فایده نه ورکوي، بلکې په داسې مونځ ګزارو خو خدای پاک پخپله لعنت ویلی دی. نو داسې مونځونه بیا د قبولیت شرف څنګه ترلاسه کوي؟ ویلو للمسلمین خدای پاک پخپله فرمایلی دی د هغه مونځ ګزارو لپاره چې د مونځ د حقیقت او دغه د مطلب نه بې خبره دي. صحابه خو په عربی پوهېده، د عربي د هغوی ژبه وه، نو خو موږ دپاره دا ضروري دی چې د هغې په معنو باندې پوه شو او خپل مونځ کې داسې حلاوت پیدا کړو. خو خلکو خو داسې ګڼلی دي لکه چې څوک بل څه نبی راغلو او هغه دا مونځ لکه منسوخ کړو. ستاسو د مسیح اسلام خلاف چې کوم خلک خبرې کوي د هغې بره کې فرمایي چې زه چې کله دا وایم چې په خپله ژبه کې دعاګانې کوئ، نو هغوی دا وایي چې نوي شریعت یې راوړو. نو فرمایي چې ګورې د خدای پاک په دې کې فایده نشته، بلکې د انسان په خپله په دې کې فایده ده چې هغې ته د خدای پاک د حضورې موقع ورکړی کېږي، د عرض او د عروض عزت ورله ورکړی کېږي چې تېنه دا په ډېرو مشکلاتو نه ځان خلاصولی شي. زه حیرانېږم چې هغه خلک څنګه ژوند تېری چې ورځ م تېره شي، شپه م تېره شي، خو هغوی دینه نه خبر چې یو خدای م دغوی شته. یاد لري چې داسې انسان نن هم تباه دی او سبا له هم تباه. فرمایي چې زه یو ضروري نصیحت کوم، کاش د خلکو په زړونو کې پرېوځي. ګوري عمر تېرېږي لګیا دی، غفلت پرېږدئ، تضرع اختیار کوي او چې یوازې نو خدای پاک ته دعا کوئ چې خدای پاک ایمان سلامت وساتي او هغه تاسو نه راضی او خوشحاله شي. په یو موقع هغوی نصیحت کوي چې حقیقي موسسس دې فرمایي چې ول ځینې جاهد فینه لنهدینهم سبلنا، په پوره کوشش د هغه په لاره کې کوشش کوئ، ښه پوره کوشش کوئ د هغه په لاره کې چې منزل مقصود ته ورسئ. فرمایي چې جهاد کوئ، توبه استغفار د خدای پاک د ترلاسه کولو ذریعه ده، دې طرف ته پام کول پکار دي. کم خلک چې کوشش کوي، خدای پاک فرمایي چې کم خلک کوشش کوي نو موږ په خپلو لارو کې بیا د غیر رهنمایم کوو. فرمایي چې خدای پاک هیچ هیچ سره مخل نه لري. اخر هم دغه مسلمانانو کې هغه خلک چې قطب او عبدال او غوث شو، اوس هم دغه د رحمت دروازه بند نه ده. قلب سلیم پیدا کوي، مونځونه ښه خسته کوي، دعاګانې کوي، زما په تعلیم عمل کوي، زه به هم دعا کوم. یاد لري چې زما سلسله فرمایي چې یاد لري زما طریقه بیخي هم هغه ده چې کومه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه طریقه وه. او نن سبا چې کوم فقیران دي هغوی بدعتونه روباسلي دي او دا چلې اوراد او وظایف هغوی رایج کړي دي، دا موږ نه خوښوو. ډېر خلک دي چې هغوی دا وایي چې وایي راته چې څه دعا وکړو، خاص دعا، سب خاص کوشش کول پکار دی، خو اصل څیز مونځ دی. د مونځ طرف ته پوره توجه پکار ده. د هر احمدي فرمایي چې اصل طریقه اسلام قرآن، د اسلام اصل طریقه قرآن په تدبر ویل او څه چې پاګې دي پاګې باندې عمل کول دي، او مونځ په توجه کول او دعاګانې په توجه کول او خدای پاک طرف ته رجوع سره دعاګانې کول. او موزم داسې سیز دی چې د معراج مراتب ته انسان ورسوي، او که دا شته نو هر څه بیا شته. او چې کوم موز معراج ته رسوي نو هغه داسې وي چې د خدای پاک مخې ته چې انسان ودرېږي نو زړه یې ویلی شي. بیا د فرض مونځونو سره د تهجد تاکید هم هغوی فرمایلی دی، او انسان الله ته خو په خاص طور د دل تظام کول پکار دی. هغوی فرمایي چې د دغه ژوند که ټول انفاس ټولې سګانې هم که دنیاوي کارونو کې هم تېر شو، نو د آخرت لپاره هم څه ذخیره کړې ده. فرمایي چې تهجد کې په خاص طور پاسي او په ذوق او په شوق کې کوي. په چې کوم منځني مونځونه دي هغه کې د نوکرو په وجه ابتلا راشي، نیم مخکې رسلو شي، او ځینې وخت داسې ابتلا هم راشي چې قزام شي. نو فرمایي چې خدای پاک رازق دی، مونځ په خپل وخت کول پکار دی. ماسپښین او مازدیګر کله جمع کېدی شي، او خدای پاک خبرو چې کمزوري خلک به وي، نو ځکه دا گنجایش شي. خو دا گنجایش د دریو مونځونو جمع کولو کې نه شي کېدی. چې کله په نوکري وي او نور کارونه وي، نو هغه کې خلک سزا بیا مومي او د حکامو لخوا د سزا هغوی ته ملاویږي. نو که خدای پاک لپاره تکلیف اوچت کړي، تکلیف نه تیر شي، نو دا خو بیا ډېره ښه خبره به وي. که په دنیاوي کارونو کې هغوی ته تکلیفونه کېږي، نو بیا که د خدای پاک احکاماتو باندې روانېدو لپاره څه تکلیف نه تیر شي، نو دې کې سهار دی. بیا هغوی فرمایي چې دا د خدای پاک کمال فضل دی چې هغه کامل او مکمل عقائد چې کومه لاره ده، د کامل او د مکمل عقائدو هغه د خپل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذریعه د سموشکت او د محنت نه بغیر موږ ته ښودلې ده. او هغه لاره چې کومه د هغوی تاسو په دغه زمانه کې خدای لشوې ده، نو ډېر خلک د هغې نه محروم دي. احمدیانو ته خدای پاک د مسیمود د منلو په وجه هغه لاره ښودلې ده. نو د خدای پاک دغه فضل او د نعمت شکر کوي، او شکر هم دا دی چې په رښتونې زړه صالح عمل کوي چې کم د صحیح عقایدو نه پس په دویمه برخه ده، او خپل حالت نه مدد خپل حالت لپاره مدد غواړي، او چې خدای پاک په هغه صحیح وقایدو ثابت قدم وساتي او د صالح عمل توفیق در وبخي. د عبادتو په برخه کې مونز او د مونز روزه او زکات وغیرہ شامل دي. اوس خیال کوي چې مثلا مونز دی دا دنیا ته راغلی دی، خو د دنیا نه دی راغلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې قرت عین فی الصلاۃ. حضرت مسیح اسلام دغه خبره وضاحت فرمایي چې حقیقي توحید څنګه پوره کیږي. فرمایي چې توحید عمله پوره کیږي چې د ټولو مرادونو او د ټولو امراضو چاره او د ټولو هر قسمه انحصار د خدا پاک په ذات شي. لا اله الا الله معنی هم دا دی صوفیه، او په دې کې د الله د لفظ نه معبود مقصود او معبود مراد اخیستل. فرمایي چې بېشکه اصل او رشتہ عمداری چې تر سوچ انسان په کامل توحید کاربند نه وی پائے کې د اسلام می نوازمت نشی قائم دی، او بیا د اصل ذکر طرف ته رجوع کو مدار بهم چې د مز لذت او سرور هغه ته نشی ترلاسه کړي. مدار د دې په دی چې تر سوچ بد اراده نه پاک او غند مسوی اون سوزی انانیت او شوخی او نیستی او فروتنی رانه شو په انسان کې نوغه ده خدای پاک رښتونې بنده نشی بلل کېده، او د کامل عبودیت خودلو لپاره بهترین معلم او افضل ترین نظریه هم ده مونز ده. فرمایي چې زه تاسو ته چې د خدای پاک سره حقیقي تعلق او حقیقي ارتباط قایمول غواړي، نو په مونز کار بند شي، او داسې شي چې ستاسو جسم نه بلکې ستاسو ژبه او ستاسو د روح اراده او جذبې ټول هر څه مونز شي. خدای پاک د موږ په حقیقي توحید باندې قایمېدو د خپل د مونز حفاظت کولو او خوندور مونزونه کولو توفیق راکړي. غیر الله د خپل معبود جوړو په ځای موږ د همیشه د خدای پاک خپل حقیقي معبود جوړو. د انصار الله اجتماع چې دلته کېږي لګیا ده، نو زه خبر شوم چې شاید دلته د ماښام او د ماسخوتن د مونزونو انتظام به نه وي، ځکه چې ماښام به یو خاص وخت نه پس به هغوی هغه ځای پرېږدي هم حال به خالي کوي شاید. نو که دا خبره سمه ده، نو بیا انتظامیه ته دلته د اجتماع انتظام کول پکار دی، چېرته چې د سره د جمعې د مونځ انتظام کېدی شي. او آئندہ سره الله ته پکار ده چې په داسې اجتماعاتو کې داسې ځونو کې داسې اجتماعات کړي چې چېرته د پنځه وختو مونځونه اهتمام کېدی شي. خدای پاک د بهرحال د دوی اجتماع کامیابه کړي.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.